وخت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې دی. د ازادي راډیو په دې پښتو خپرونه کې مو زه قسیم سلام له زما تخنیکي همکار عبدالغیور بصری هرکلی کوو. د خبرونه مو تر درو بجو پورې دی چې په ترڅ کې د افغانستان سیمې او نړۍ څخه خبرونه، راپورونه او مرکې درته وړاندې کیږي. د دې خبرونې په ترڅ کې به مو د ځوانانو د شبکې له دې خبر کړو چې وایي ولسمشر حامد کرزی د جمهور ریاست په انتخاباتو کې له یوه کاندید څخه ملاتړ کوي. خو تر هر څه مخکې به مو صفي الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو خبرونو خبر کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر حامد کرزی د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو او ملي امنیت ریاست ته دنده سپارلې چې د هیواد دفاع لپاره ځانګړی پلان ترتیب کړي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداری ورکوي که کوم کاندید د انتخاباتي کمپاینونو د اصول پر خلاف کار وکړي نو له قانوني چلند سره به مخ شي. په بهرني خبرونو کې هم اوري چې یوې معتبرې امریکایي ورځپاڼې راپور ورکړی چې تمه ده ولسمشر براک اوباما را روانه مارچ میاشت کې سعودي عربستان ته سفر وکړي. اوس هم پوره خبرونه. ولسمشر کرزی د دفاع او کورونې چارو وزارتونو او ملي امنیت ریاست ته دند سپارلې چې د هیواد د دفاع لپاره ځانګړی پلان ترتیب کړي او د هر ډول ګواښ لپاره د کلک چمتووالی ونیسي. د وزیرانو شورا د دارالانشا او د چارو ادارې د یوې مطبوعاتي اعلامیې په خبرولو سره د ولسمشر کرزی له قوله لیکلي چې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د پروسې په پای ته رسېدو سره یو ځواکمن سنبال او په کورونې سرچینو باندې تمویلیدونکي پوځ ته اړتیا ده. په اعلامیې کې ویل شوي چې ولسمشر کرزی امنیتي ارګانونو ته دند سپارلې څو له اوسنیو ستونزو څخه د خلاصون لپاره د مالاتو، پرسونال، وسلو او مهماتو په برخه کې خپلې دقیقې محاسبه جمهوری ریاست ته وړاندې کړي. د بلې خوا جمهوری ریاست په یو بلې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې د افغان ولسمشر حامد کرزی د هلمند ولایت له اوسیدونکو لس کلنې سپوږمۍ سره چې د روان کال د جدي په 14مه نیټه دغه ولایت د خانشین پولیسوالۍ کې د خپل رور له خوا ځانمرګي برید ته مجبور شوی و وکتل. په دغه کتنه کې چې نن په ارګ کې ترسره شوه او په هغه کې د سپوږمۍ سپینګیرې پلار هم حضور درلود، جمهور رئیس کرزی پر سپوږمۍ د شفقت په ترڅ کې دوی ستونزې او غوښتنې واورېدې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداری ورکوي چې کوم کاندید د انتخاباتي کمپاینونو د اصولو پر خلاف کار وکړي نو له قانوني چلند سره به مخامخ شي. دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور له ازادي راډیو سره په مرکه کې د کاندیدانو د کمپاین پر مهال د یاد کمیسیون له خوا ځینې مهم شرایط داسې بیان کړل.
مونږ دوه میکانیزمونه لرو. یو دا چې د کاندیدانو کمپاین په مطبوعاتو کې زموږ د رسنیو د کمیشن له لوري څارل کیږي او دوی یې په جدي ډول باندې تعقیبوي. دوهم میکانیزم دا ده چې باید ټول هغه پیسې چې دوی ته ورسته کیږي او دوی لګوي د یو اکاونټ له لارې ترسره شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا ته د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د کمپاینونو پیلېږي چې دوه میاشتې به دوام وکړي. د ملي امنیت ریاست وی په پکتیکا ولایت کې د وسلوالو طالبانو د جنگي مهماتو یو ډیپو کشف کړی ده. د ریاست په وی اعلامیه کې ویلي چې د پکتیکا د اورګون لسوالۍ پیرکوتی سیمه کې یو لړ تصفیوي عملیات کړي چې په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو د جنگي مهماتو لیوی ډیپو څخه څلور قبضې ار پی جی راکټونه، یو میل سلډز درې د انتحاري واسکټونه، 22 پرسونل ضد ماينونه او شاوخوا ډیر شلقي مختلف نوع ماينونه او مهمات ترلاسه شوې دي. په اعلامیه کې راغلي چې د یادې ډیپو په کشف سره لڅو تخریبي پیښو مخنیوي شوی. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا مهم کورنی خبرونه. بیا هم خرغلی. یوې معتبرې امریکایي ورځپاڼې راپور ورکړی چې تمه ده ولسمشر براک اوباما را روانه مارچ میاشت کې سعودي عربستان ته سفر وکړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په باور اوباما کوښښ کوي څو د ایران او سوریې په اړه د خپل هیواد د پالیسۍ له خاطره سعودي ته پیدا شوي پی اندېښنې لرې کړي. ورځپاڼې پرون د سعودي مقاماتو په حواله راپور ورکړی چې اوباما به په دې سفر کې د سعودي له پادشاه عبدالله سره وګوري. امریکا متحده ایالاتونه او سعودي عربستان په 1930 میلادي کال کې په دې هیواد کې د شاهي نظام په واکمنېدو سره ملګري شول، خو په دې وروسته کې د ایران په اړه د واشنگتن دریز او د سوریې په جګړه کې د دغه هیواد د نه مداخلې له امله د دوی اړیکې سړې شوې دي. د سعودي عربستان په شاهي نظام کې سنی مسلمانان واکمن دي او په سیمه کې د سوریې له ملګري شیعه هیواد ایران سره سیالي کوي. فرقې شخړو په ټول منځني ختیځ کې اندېښنې پیدا کړې دي. تکل شوی د یوکرين د اپوزيشن مشران نن د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری سره خبري وکړي. دغه ناسته په جرمني کې د منشن د امنیتی کانفرنس ترڅنګ کیږي. یو ورځ مخکې تر دې د یوکرين پوزله ولسمشر ویکتور یانکوویچ سره څخه وغوښتل چې د هیواد د ثبات لپاره بیړني ګامونه واخلي. سول دوه میاشتې را په دې خوا پیل شوی سیاسي اعتراضونه پای ته ورسیږي. جان کیری د جمعې پر ورځ د یوکرين د اپوزيشن ملاتړ وکړ او وی ویل
offers of president yanukovych have not yet
دیوی د اوکراین د ولسمشر یانوکوویچ وړاندیز له هم نه دی توانیدلې په کافي اندازه اصلاحات راولي او د راتلونکي شراکت حدود په کې خوندي شوی وي. اپوزیسیون دا درکوي چې له قانوني لارې د خبرو میز ته راشي او یو ډول متحد حکومت جوړ کړي. اوس زموږ په باور د اتحاد او د غاصل پر لوري تک مهم دی. زموږ پیغام د اوکراین اپوزیسیون او هغه کسانو ته چې نن مو ورسره وکتل د ولسمشر براک اوباما بشپړ ملاتړ دی. پرون د اوکراین ولسمشر هغه قانون توشیح کړ چې پکې زندانی اعتراض کوونکو ته د بخښنې مشروطه غوښتنه شوې ده. حکومت د مظاهره کوونکو ته د بندیانو د خوشي کېدو لپاره دا شرایط ښیي چې له دولتي ودانیو به ووځي، خو اپوزیسیون دغه شرط رد کړی دی. او ټاکل شوی چې نن د مصر د لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسی محاکمه بیا په قاهره کې پیل شي. محمد مرسی د جولای په میاشت کې وروسته تر دې له واک لري شو چې پراخې مظاهرې وشوې. پر د ګڼ تورونه لګېدل دي چې په دغو کې د خپلو مخالفو سیاستوالو وژنې ته هڅونه، له بهرنیو ډلو سره رابطه او د بندیانو په تیښته کې مرسته کول شامل دي. دوی اونۍ مخکې د دغو تورونو سربېره د قاضیانو د سپکاوي تور هم پرې ولګېد. مرسی له هغه وخت چې له واک لري شوی دی په توقیف کې دی. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مل ازادي رډيو واوریدل. ازادي رډيو ټکی کام یا ازادي رډيو ټکی ورک د ازادي رډيو انټرنیټ پانه ده. تاسو کولی سئ هلته هم ازموږ خبرونه ولولئ او د رادیو خبرونې په ژوندۍ بڼه واورئ. د هم د رواني خبرونې راپورونه او نور مطالب. د رواني خبرونه د سر راپور مدادي چې د افغانستان د سولې علي شورا د سولې لپاره د شذو یو سراسري کمپاین پیل کړ. د هموري چې د ځوانانو یو شبکه دا کوي چې ولسمشر حامد کرزی د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې لیو کاندید څخه ملاتړ کوي. ټاکل شوی د سبا ته رسمند جمهوریت ریاست د کاندیدانو کمپاینونه پیل سي.
سبا یک شنبه وروسته د دولسو بجو د شپې څخه د ولسمشر کاندیدانو کمپاین رسمان پیلېږي.
په دې اړه به بشپړ مرکه درته خبره سي. د خبرونې په دوه منیمه کې د ځوانانو خبرونه تاندې څنګه اوریدلی سي چې موضوع یې ده.
د فیسبوک ادارې لخوا د 2013 کال په یو خبر شوی ریپورت کې ویل شوی چې د نړۍ په هر شپږ یا اوو کسانو کې یو کس له فیسبوک استفاده کوي.
پوره درې بجې تر شنه اسمان لاندې خبرونه خبرېږي. که وخت نور راپورونه به هم درته واورو. ملتیا مخواړم. د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې لپاره د شذو یو سراسري کمپاین پیل کړ. دغه کمپاین د جنگ بستې موږ سولې غواړو تر عنوان لاندې پیل سو. د دې شورا د شذو د کمیټې غړي د شنبه پر ورځ په یو غونډه کې ویل چې په دې کمپاین کې به د لکونو هغه شذو لاسلیکونه راټولېږي چې په هیواد کې د سولې په راوستو ټینګار کوي. د لاسلیکونه به د ملګرو ملتونو سازمان ته لیږل کیږي تر څو د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. خو په عین حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان انتقاد کوي چې د سولې لپاره باید عملی کارونه پیل سي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب خاورو.
د سولې علي شورا د سولې ته د خزور سراسري کمپاین په داسې حال کې پیلوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره هڅې لستوندو سره مخ شوي. د دغه کمپاین مسؤلین وایي دوی هڅه کوي چې د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه وکړي او له لکونو ښځو به د سولې د راوستو او جنګ د بندېدو په اړه لاسلیکونه ترلاسه کړي. د سولې د علي شورا د ښځو د کمیټې یوې غړي او سناتوره سارا سرخبي د یوې غونډې پر محل وویل چې د لاسلیکونه به بیا د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې شي.
موږ د کمپاین په دې خاطر شروع کړی چې باید لکونه خزي په دې کې لاسلیک وکړي. موږ دا لاسلیکونه راټولو او بیا نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوو تر څو دوی دغه جنگ په پای ته رسیدو کې مرسته وکړي او د سولې لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي.
دی وویل چې دغه کمپاین د جنگ بستې منګ سوله غوړو تر عنوان لاندې پیل شو چې د دلوي تر اخره پورې به دوام وکړي. دا کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې طالبانو ته د مذاکراتو لپاره د دفتر د بیرته پرانیستلو هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم د سولې د همکارۍ په برخه کې کوم خاص پرمختګ نه معلومیږي. په عین حال کې یو شمېر هغه خزي چې په دې لیست کې لاسلیکونه کړي له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د سولې لپاره هڅې وکړي. تنو دغه خزو په دی اړه وویل.
بس از جنگ دیگه
جنگ بس دی پرته لسول موک هیڅ چاته ارتیا نه لرو ما په دې لس کې امضا وکړه او زه وړم لدی لري خپل پیغام نړیوالو ته وړاندې کړم چې موک نور له جنگ نه ستړي شو یو
خود سیاسي چارو ځنی کتون کې دارنګ کمپاینونه د سولې راوستلو لپاره ګټور نه بولي دوی وایي چې د سولې راوستلو ته باید عملی اقدامات وشي د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی وایي چې دا ډول کمپاینونه به کوم ځای ونه نیسي
سولې عالی شورا چې هغه اصلي کارونه باید کړي وای او وی کی هغه پریکې دي او پاریزه نویسی او د ښځو نه امضا اخیستلو باندې اکتفا کوي دا د ثور د اخیستل هیڅ معنا نه لري
نموړي وویل چې تر هغې چې پاکستان د سولې د راوستو په برخه کې عملي هڅه ونه کړي په دې برخه کې به پرمختګ ناممکن وي په دې وروستیو کې افغان ولسمشر حامد کرزي هم ویلي چې سوله د پاکستان او امریکا په لاس کې ده نوموړي ویلي و له امریکا سره به په دې شرط امنیتي تړون لاسلیک کړي چې په افغانستان کې د سولې پروسه عملا پیل شي
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
تاسو زموږ غله ازادي راډیو او راځو د خبرونه بل مطلب ته په کابل کې د ځوانانو شبکې ادا کوي چې ولسمشر حامد کرزی د جمهور ریاست په انتخابات کې لیوه کاندید څخه ملاتړ کوي د اصلاح او تغییر لپاره د افغان ځوانانو شبکې د شنبه پورس په خبري غونډه کې ویل چې ولسمشر کرزی د جمهور ریاست له کاندید زلمی رسول څخه ملاتړ کوي او یو ډول کمپاین هم ورته کوي ولسمشر حامد کرزی د رنګ تورونه تل رد کړي او ټینګار کړي چې په انتخابات کې به دولت به طرفه پاتې شي په دې اړه نور جزئیات جمیلې شریف په راپور کې اورو
که څه هم ولسمشر احمد کرزی تل پر راتلونکو انتخاباتو کې په خپلې بې طرفۍ ټینګار کړی خو د ځوانانو یوه شبکه ادا کړې داسې سره کې لګولې چې ولسمشر د جمهوري ریاست لیو کاندید څخه ملاتړ کوي د تغییر او اصلاح لپاره د ځوانانو شبکه له ولسمشر احمد کرزی نه غواړي څو په انتخاباتو کې خپله بې طرفۍ وساتي کنه نو د راتلونکو انتخاباتو شفافیت به تر پوښتنې لاندې راشي دغه شبکه ادا کوي چې ولسمشر کرزی د یولسو کاندیدانو له ډلې نه له زلمی رسول څخه ملاتړ کوي د دې شبکې یو غړي احسان الله حکمت نن په کابل کې یو خبري کانفرنس وویل ولسمشر کرزی له سپینګیرو او د ولسي جرګې له ځینو غړو سره په کتنو کې هغوی ته سپارښتنه کړې چې له زلمی رسول څخه ملاتړ وکړي
دوی ځوانانو موږ سره د خپلې اندېښنې شریکې کړې د افغانستان د یو شمېر سیمو محترم سپینګیري چې ورځي ولسمشر صاحب سره کینی خبرې کوي د ټاکنو په اړه باندې همدا ډول د ولسي جرګې غړي چکنی محترم افغان ولسمشر دوی ته د ځانګړي نومان څخه په پلوي سپارښتنه کوي هغه کاندید ډاکټر زلمی رسول دی چې مستقیمه توګه یا غیر مستقیمه توګه هغوی ته دا ذهنیت ورکوي چې تاسو باید له دې څخه ملاتړ وکړئ
دوی وایي چې له زلمی رسول نه د ولسمشر کرزی د ملاتړ ترڅنګ ځینې نورې دولتي ادارې هم د یاد کاندید لپاره کمپاین کوي د شبکه ادا کوي چې د ملي امنیت شورا 100% کارکونکي د زلمی رسول د کمپاین غړي دي د ځوانانو د دې اداو په اړه د جمهوریت ریاست باتی دفتر لڅوی لوټړه وکړه خو ولسمشر احمد کرزی مخکې تر دې تل په انتخاباتو کې خپل بي طرفي ټینګار کړی او وایي چې په انتخاباتو کې به کوم ځنګړي کاندید نام لاټړ ونه کړي بل خو فیفا یا د افغانستان د آزاد او عدالتانه انتخاباتو بنسټ وایي تر اوسه د شواهد نه پیدا کړي چې د دولت چکپوري چارواکي دې د کوم کاندید په ګټه کمپاین وکړي د دې ادارې ویان فهیم نعیمی ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو په پروسه کې په ټیټه کچه لاسوهنه شته خو په لوړه کچه نشته
مثلا په ولایاتو کې معمولا د ولایتي شوراګانو ټاکنو په ارتباط یا کاندیدانو په ارتباط د حکومتي کسانو حمایتونه شته دي د امنیتي ارګانونو څخه هم بعضې کاندیدان حمایت شوي دي لیکن په لوړو سطحو کې موږ داسې کوم څه نه لرو چې شواهد نشته چې د حکومت هغه لوړپوړي کسان د کوم خاص کاندید څخه حمایت وکړي په ټیټه سطحه کې هو دا مشکلات شته دي په ولایت کې شته دي متاسفانه ډېر زیات باید دې مخنیوی وشي
دا لومړی ځل نه دی چې په انتخاباتو کې د درغلۍ او لاسوهنې په هکله خبرې کېږي مخکې تر دې هم د مدني ټولنې یو شمېر غړیو د ځوانانو ځینې شبکو او د سیاسي چارو کارپوهانو په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو پاک لاندېښنه څرګنده کړې خو ولسمشر کرزی او د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا تل ډاډ ورکوي چې چا ته به اجازه ورنه کړي په انتخاباتو کې مداخله وکړي
د جمیلې ظریف په ریپورت کې مو د ځوانانو د افغان ځوانانو د شبکې د دې د پاره واردل چې وایي ولسمشر کرزی د جمهوري ریاست له کاندید زلمی رسول څخه یو ډول ملاتړ کوي او کمپاین ورته کوي په همدې حال کې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون خبرداري ورکوي چې کوم کاندید د انتخاباتي کمپاینونو د اصولو پر خلاف کار وکړي نو له قانوني چلند سره به مخ شي ټاکل سوی سبا ته د جمهوري ریاست انتخاباتو ته کمپاینونه پیل شي چې دوه میاشتې به دوام وکړي زموږ همکار احمد زبیر ژمن د دې کمپاینونو د څارنې په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویاند نور محمد نور سره مرکه کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور ټاکل شوی د یکشنبه په ورځ انتخاباتي کمپاینونه پیل شي. د دې کمپاینونو د څارنې لپاره ستاسو هغه تدابیر څه دي یا طرحه مو څه ده؟
سبا یکشنبه وروسته د 12 بجو د شپې څخه د ولسمشریزو کاندیدانو کمپاین رسما پیلېږي. شپته ورځ دوام پیدا کوي. 8 ساعته مخکې درې ورکونه ورځ څخه پای ته رسیږي. د کاندیدانو لپاره سره کرخه دا ده چې باید 8 ساعته مخکې خپل کمپاینونه پای ته ورسوي. دوهمه مسله چې مهمه او اساسي ده، د ټولو کاندیدانو لپاره هغه سقف، مالي سقف چې په قانون کې مشخص شوی ده، 10 میلیونه افغانۍ دي. د هغې په هکله باید بشپړ راپور د میاشتې په اخر کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک شي. موږ دوه میکانیزمونه لرو. یو دا چې د کاندیدانو کمپاین په مطبوعاتو کې زموږ د رسنیو د کمیسیون له لوري څارل کېږي او دوی په جدي ډول باندې تعقیبوي. دوهم میکانیزم دا ده چې د دوی د مصارفو لپاره مشخص میکانیزم شتون لري. د دوی مالي کاندیدان سره ثبت دي، باید ټول هغه پیسې چې دوی ته ورسته کېږي او دوی لګوي د یو اکاونټ له لارې ترسره شي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راپور ورکړي. که چیرې داسې کوم څه تکراریږي چې هغه د قوانینو خلاف وي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قوانینو مطابق اقدامات کوي او دا مسله جدي. د ښارونو د قلا لپاره دوی باید متوجه اوسي. کاندیدان د خپل پوسټرونو او بلبوردونو چې نصب کوي باید د ښاروالۍ سره په همغږۍ ترسره کړي. باید چاپېریال ته او همداشان د ښارونو قلا ته صدمه ورسوي.
نو نور صاحب، د دې کمپاینونو د څارنې لپاره تاسو آیا وبکولی شئ چې په ټولو 4 ولایتونو کې د دې څخه څارنه وکړئ؟ دومره امکانات شته دي یا د امنیتي پلوه هم که چیرې ورته وګورئ؟
وګورئ، د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشخص میکانیزمونه لري. زموږ سره د کاندیدانو مالی استازي ثبت دي. موږ ته کاندیدان ځوابګو دي. دوی باید زموږ قوانین، زموږ د کلنارې کاندیدانو په ځان باندې عملي کړي. کچیر موږ داسې ثبوت او مدارک او شواهد ترلاسه کړو چې دوی خلاف د قوانینو او کړنلارو کړندوزو کار کړی ده، تب چې دوی به مجازات کیږي. په دې کې د شک ځای نشته چې د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزې لګښتونو کنټرول په درست افغانستان کې سخت کار ده، ولې ناممکن کار نه ده. موږ په دې باندې شمېرو چې خپل امکانات کار وچو او بشپړ ډول باندې د دوی د کارونو او د دوی د مصارفو څخه څارنه وکړو.
نور صاحب، کوم کاندید سرغړونه کوي نو میکانیزم څنګه ده؟ د غوښر به څه چلن کیږي او د جزا چې تاسو یادوي دا به څه ډول جزاوي په څه مواردو کې؟
تاسو خبرې سه چې د رسنوي کمیسیون لپاره واک ورکړ شوی، کوم رسنوي چې د قوانینو د انتخاباتي قوانینو څخه سرغړونه کوي، دوی کولی شي چې توسعه، راهنمایي او بل اخره جریمه او حتی د دې سبب کې چې د دوی هغه نشرات د انتخاباتو په دوران کې به تاریخ پات کړه. او د دې ترڅنګ کوم کاندید چې زموږ په کلنداري کلندونه قوانين په ځانګړي ډول کې داخله لپاره د شکایت کمیسیون شتون لري. موږ موارد د شکایت کمیسیون سره شریکو او د شکایت کمیسیون د قوانینو په رڼا کې مکلف ده چې موضوع د څلن لاندې ونیسي او په دې شکل باندې چې موږ ورته اشاره وکړه، جریمه تر سره کې او جریمه تر سره کې وهاته د دې سبب هم کې دي چې د شکایت کمیسیون دوی
هغه اعتماد چې د کاندید په ډول باندې لري د هغه څخه به بس. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نورو چې د جمهور ریاست د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاین په اړه معلومات راکول. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي کچیرې د جمهور ریاست د روان انتخاباتو کاندیدان په قانون کې لټاکلې حد څخه د خپل انتخاباتي کمپاینونو لپاره زیات پیسې ولګوي، نو قانوني چلند به ورسره وسی او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته به معرفي سي. د انتخاباتو د قانون لمخې هر کاندید حق لري یوازې 10 میلیون افغانۍ پر خپلو کمپاینونو ولګوي او د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لپاره 15 لک افغانۍ ټاکل سوي دي. په همدې حال کې د پکتیا ولایت اوسیدونکي خوشاله دي چې سبا به په رسمي ډول د ولسمشرۍ د کاندیدانو کمپاینونه پیل شي. دوی خوشي څرګندوي، وایي چې په دې انتخابات کې به تر ډیره د کاندیدانو برنامو ته ارزښت ورکړي. نور به خپل د دوی په د لاندې خلکو څخه واورو چې په دې اړه څه وایي.
نوم مې عبدالکریم ده. دا ډېره ښه ده چې د یک شنبه بعد د کاندیدانو کمپاینونه شروع کیږي او لسته به خپل پلانونه او برنامه ښیي، او دا ډېره ښه خبره ده چې یو نوی نظام به منځ ته راځي او د روان تاوتریخوالي مخه به نیسي.
جاوید یما د پکتیا یو تن اوسیدونکی، کمپاینونه د کاندیدانو شروع کیږي، کاندید به خپل پلانونه چې دوی لري له ځان سره هغه به ورته بیانوي. نو دا ډیره ښه ده، موږ خوشحاله یو، ځکه چې د دې سره به یو نوی حکومت منځ ته راځي. داسې یو حکومت به وي چې د خلکو په زړه به وي او خلک به ترې راضي وي. نو موږ ډېر خوشحاله او خوشبینه یو چې کمپاینونه په خیر سره ترسره شي، او زه به شخصا خپله ډېره ونډه پکې واخلم په انتخاباتو کې، او نور خلک هم خوشحاله دي او ټول په انتخاباتو کې پوره ونډه واخلي، او هغه چاته چې خپل د زړه خوښې نوماندي وي هغه ته به رایه ورکړي.
هغه چاته رایه ورکړي چې د افغان د ولس ښېګڼه وکړي او د وطن خدمت وکړي او د اسلام خدمت وکړي، هغه ته رایه ورکړي. انشاءالله دې سره به یو نوی نظام منځته راځي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکایي مقاماتو په حواله ویلي، افغان چارواکي د سړکونو د ساتنې او څار ظرفیت نه لري، او همدې نیمګړتیا ته په پام سره امریکا د افغانستان د سړکونو د ترمیم لپاره نورې پیسې نه ورکوي. خو د افغانستان د فواید عامې وزارت بیا دا ردوي او وایي چې د لویو لارو د خرابوالي او نه ترمیم زیات مسولیت د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یو ایس ایډ په غاړه دی. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د فواید عامې وزیر وایي له افغان حکومت سره نه همغږي او د ظرفیتونو لوړوالي ته د امریکایي مقاماتو نه پاملرنه د سرکونو او لویو لارو د خرابوالي یو اصلي علت دی. نجیب الله اوژن له ازادي راډیو سره د څرګندونې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دې رپورټ په ځواب کې وکړي چې پکې ویل شوي د افغانستان د فواید عامې وزارت د سرکونو د څار او د ترمیمولو لپاره لازم ظرفیت نه لري. واشنگتن پوسټ امریکایي مقامات په حواله ویلي، افغان چارواکي حتی د سرکونو د یو عادي درز د بندولو توان نه لري، او همدې ته په پام سره د افغانستان د سرکونو د ترمیم لپاره افغان حکومت سره خپل مالی مرسته بنده کړې ده. خو د فواید عامې وزیر وایي د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې زیات سرکونه په خپل سر جوړ کړي، بهرنیو شرکتونو سره د دوی له خبرولو پرته قراردادونه کړي، او د فواید عامې وزارت د پرسونل د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی.
اینا در بخش ساختمانی افغانستان هیڅ نوع ظرفیت سازی که بتونه
دوی د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د ظرفیت جوړونې لپاره هیڅ دوامداره کار نه دی کړی. دوی په خپل سر او له موږ سره له همشغی پرته عمل کړی دی. د یو شمېر سړکونو چې حال خراب دی او ترمیم شوی نه دی، مسؤل هم دوی دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي د سرکونو د ساتنې او څارنې په برخه کې پر افغان حکومت له انتقادونو سره سره امریکا بیا هم په افغانستان کې د نویو سرکونو پر جوړولو میلیونونه ډالر لګوي. خو امریکایي چارواکي وایي د دوی لپاره دا سخته ده چې د افغان لوري لخوا د څه نه کېدو په صورت کې د سرکونو د ترمیم لپاره له خپلو مشرانو نوره بودیجه ترلاسه کړي. امریکایي مقاماتو د کابل، کندهار، غزنی، نورستان او یو شمېر نورو ولایتونو د سرکونو او لویو لارو یادونه کړې چې د نه ترمیم له امله په خراب حالت کې دي. خو د فواید عامې وزیر ډیپلوم انجینر نجیب الله اوژن وایي یو ایس ای ډی چې کله دا سرکونو جوړول له افغان حکومت سره هیڅ معلومات او اسناد نه دي شریک کړي.
خرابای ساختمانی از طرف یوسید صورت می گرفت، دولت اصلا در جریان از اینا بوده، اصلا اینا هیچ نوع اسناد.
یو ایس ایت چکل ده بیارغوانی کارونه کول افغان حکومت ده، ده هغی پاره هیچ خبر نده ور کرده. دوی اصلا افغان دولت ده سرکونو ده جوڑول و اسناد ندش کاره کرده. د فواید عامې وزارت او د یو ایس ایت تر منځ اوسنی جنجال اصلا له همدغه ځای څخه سرچینه اخلي.
د واشنگتن پوسټ پوینا سرکونه او لوی لارې د افغانستان د مالی سیستم، سوداګرۍ او د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره حیاتي اهمیت لري. ورسپانې په دې برخه کې په افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر او پوځي قماندان کال اکنبری دا خبره نقل کړې چې ویلي چیرته چې سرک پای ته رسیږي له هغه ځایه طالبان پیلېږي. د متحده ایالاتو پوځ او نړیوالې پراختیا ادارې تر دې مهاله په افغانستان کې څه د پاسه $2 میلیارد د سرکونو او لوی لارو پر جوړولو لګولې دي. امریکایي او افغان پوځي مقامات د ساتنې او څار د یو منظم پروګرام د نشتوالي ترڅنګ د سرکونو او لوی لارو د خرابوالي یو بل اصلي سبب د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د سرک د غاړې مینونه بولي، چې په اکثرو چودنو کې سرکونه کنډو کپر او لوی کندې پکې رامنځته کیږي.
به هم په افغانستان کې تم کېږو. د افغانستان د لوی څارنوالي چارواکي وایي په هیواد کې د جنایي جرمونو رقم لوړ سوی دی. په دې اړه به نور جزئیات مرزیه احمد زی راکړي.
د افغانستان د لوی څارنوالي چارواکي په کابل کې د جنایي جرایمو د سطحې د لوړېدو په اړه اندېښنه لري او وایي چې د جرمونو ګراف ورځ تر بلې زیاتېږي. په لوی څارنوالۍ کې د ازادۍ د سلب د څارنې د برخې مشر څارنپال عزیز احمد سرباز له دیني علماوو، رسنیو او امنیتي ځواکونو څخه وغوښتل چې د دې جرمونو په کمیدو کې مرسته وکړي.
کوشش کړل کې پانتر به و به خاطر جلوګیری از جرم جرایم
موږ اندېښنه لرو او کوشش کوو چې دغه رقم راکښته کړو. د جرم او جرایمو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه هر رسنۍ او دیني عالمان باید ځانګړي پروګرامونه په نظر کې ولري څو د جرمونو سطح ټیټ شي.
کاغلی سرباز زیاتوي اوس مهال په ټول افغانستان کې د 850 ښځو په ګډون 9200 تنه بندیان دي چې اکثره جنایي مجرمین دي. سومد وړاندې د کابل ښار امنیتي چارواکو ویلي وو چې د دې ښار د امنیت لا ټینګښت په خاطر 1500 پولیس د شپې له مخې د ښار په سړکونو او کوڅو کې د ګسمو لپاره ګمارلی دي سو د جرایمو مخه ونیول شي. د کابل د امنی قمندانۍ د معلوماتو له مخې د ګسمې د چټک غبرګون پولیس د ماښام له 15 بجو څخه د سهار تر 3 بجو کوي. د کابل د امنی قمندان په خبره اوس په کابل ښار کې د پلان شویو لوی جرایمو سطح کمه شوې خو جنایي جرمونه اوس هم دوام لري. د کابل د امنی قمندان جنرال ظاهر ظاهر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کیسه بوری چې د ظاهر شاه له زمانې راهیسې موجود دی له هغه څخه وړاندې هم موجود و. اخلاقي فساد همدارنګه واړه جرمونه لکه جنګونه، قتلونه او داسې نور د نفوس په پرتله تابان هر څومره چې نفوس زیاتیږي ښار پراخیږي دغه جرمونه نور هم زیاتیږي.
د پولیسو د معلوماتو له مخې یوازې په تېرې یوه میاشت کې شاوخوا سل دا ډول جرمونه شوي چې په تړاو یې له 200 زیات کسان نیول شوي دي. په کابل کې د جنایي جرمونو ډېرېدو خلک اندېښمن کړي. خلک شکایت لري چې د پولیسو له اقداماتو سره سره په کار کې جرایم دوام لري. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي زرغونه روشن او فخریه احمدي وایي چې اوس هم د شپې لخوا وسله والې غلاوې او وژنې دوام لري.
په دې وروستیو کې د جرمونو سطح مخ په لوړېدو ده او څنګه چې موږ اورو د کابل په ځینو سیمو کې د غلاګانو مثلا قتلونو یا وژنو همدارنګه د تښتونې پیښې ډېرې زیاتې شوي دي او موږ خاص هم دغه دی چې دوی باید پولیس او نور امنیتي ارګانونه زیاتره مخکې نه مخکې دي هوښیار او بیدار اوسي.
چیزی که دی اواخر باعث نگرانی زیادتر مردم شده او است که سارقین مسلح زیاد شدن، سطح جرایم بالا رفته، مردم احساس ناامنی میکنن، هیچ کس احساس امنیت نداره به خصوص از طرف شبانه.
دوی وای چې دی وژنو او تختونو ترڅنګ په دې وروستیو کې په کابل کې د موټرو د نمبر پلیټونو د غلاو پیښې هم زیاتې شوې دي. په دې وروستیو کې د ښار په بیلابیلو سیمو کې لیدل شوي چې د خلکو کورونو غلو وهلي او د قتل او نورو جرایمو پیښې شوې دي. خو د کابل پولیس وای د جنایي جرمونو د عاملینو نیول کېدل د امنی قمندانۍ د نویو امنیتي پروګرامونو نتیجه ده. دوی ژمنه کوي چې په دې برخه کې به هڅې لا چټکې کړي.
آزادی رادیو لاونه ترو وورزی پونه کی
بیا هم یو کورنی مسله راخلو. د کندز د کرن ریاست چارواکي وایي چې دوی به د روان کال په دوه پات میاشو کې دوه لکه میولرونکو ونی د او دغه راز د انګورو تاکونه پر خلکو ویشي. پړای اجمل اریان له کندز څخه راپور لري.
په کندز کې د لکونو نه هلګوي کینولو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. که څه هم تر اوسه لا د ژمي موسم دی خو د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي چې دوی سږ کال د دې ادارې په اړه منځمکو کې هم زیات شمېر میوه لرونکي او زینتي نهالګي د ویش لپاره چمتو کړي او په نږدې ورځو کې به یې د ویش لړۍ پیل کړي. د کندز د کرنې او مالدارۍ په ریاست کې د زراعتي امورو عامر عبدالبصیر فقیری ازادۍ راډیو ته وویل په دې برسېره چې دوی له خپلو قوریو څخه زرګونه نیالګي د ویش لپاره تیار کړي، ځینې نورې ټولنې هم شته چې نیالګي لري.
په دې جمله کې 90,000 تصدیق شوي میوالرونکو نیالګي ویشل کېږي. همدارنګه د 200,000 په شاوخوا کې میوالرونکو نیالګي چې زموږ باغلرونکو پیوند کړي چې هغه هم د ویش وړ دي او د 260,000 غیر مسمر او زینتي نیالګي هم د قوریه لرونکو ټولنې لخوا او همدارنګه 70,000 د انګورو تاکونه هم دلته د توزیع وړ دي. ښاغلی فقیری وړاندې وایي چې د نیالګیو کېنولو سربیره چې زیاته پاملرنه ورته کېږي د هغوی ساتنې او پالنې ته هم دوی یو پلان لري چې تر څو دوبی په موسم کې هغه د اوبو د نشوالي سره مخ نشي. په همدې حال کې ځینې بزګران او هغه کسان چې د ځمکو کرلو ترڅنګ د نیالګیو قورې جوړولو ته یې هم پاملرنه کړې ده وایي چې نیالګي ډېر حاصل ورکوي او له ډېرې کمې ځمکې څخه دوی زیات نیالګي لاسته راوړي او هغه په همدې موسم کې پلوري. یو تن له دغو څخه په دې اړه وایي:
در باغ ما هر چیزی مختلف داریم.
تو باغ که موږ هر څه لرو، له املوکو څخه نیولې مڼې لرو، دیالو نیالګي لرو، زیړالو لرو، لیمو لرو او ټول هغه مختلف نیالګي چې په یو باغ کې وي موږ لرو. فقط یو شی چې موږ نه لرو هغه ځمکني توتان نه لرو. د کندز ولایت د کرنې ریاست چارواکي دا هم وایي چې د ځنګلونو د بیا رغولو هڅې هم پیل کړي تر څو هغه ځنګلونه په تیره بیا د پستې ونې چې په تیرو څو کلونو کې له منځه تللي هلته سږ کال په پراخه توګه نیالګي کینوي. په همدې حال کې د دې زون په نورو ولایتونو کې هم د نیالګیو کینولو لپاره به هم په خپل نوبت سره ورته هلې ځلې پیل شي.
او له دې رپورټ سره راورسېدلو د خبرونې دوه نیمه ته مخکې لدې چې د خبرونې نور راپورونه درته وړاندې سي، صفي الله سانګزی په سټوډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی به یو وار بیا وړاندې کړي.
ولسمشر کرزی د دفاع او کورونی چارو وزارتونو او ملي امنیت ریاست ته دنده سپارلې چې د هیواد د دفاع لپاره ځانګړی پلان ترتیب کړي او د هر ډول ګواښ لپاره د کلک چمتووالی ونیسي. د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون خبرداری ورکوي چې که کوم کاندید د انتخاباتي کمپاینونو د اصولو پر خلاف کار وکړي نو له قانوني چلند سره به مخ شي. د ملي امنیت ریاست وایي په پکتیکا ولایت کې د وسلوالو طالبانو د جنګي مهماتو ستره ډیپو کشف کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تګاب ولایت کې د وسلوالو په تګاب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو یو قومندان وژل شوی او دوه نور کسان ژوبل دي. یوې معتبرې امریکایي ورځپاڼې راپور ورکړی چې تمه ده ولسمشر براک اوباما را روانه مارچ میاشت کې سعودي عربستان ته سفر وکړي. او ټاکل شوی چې د اوکراین د اپوزیسیون مشران نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کری سره خبرې وکړي.
دا مهم خبرونه سرټکی مو لازادي رادیو اوریدل. لازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 2290 صاف اوریدل کېږي او په سترو شهرونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلای سي. وړاندې په خبرونه کې مخکې تر دې چې نور راپورونه وړاندې سي، دا به وورو چې کابل چاپلس پاڼو نن کوم مطالب خبره کړې دي. زه او بخشي نسیم شفق دغه ورځپاڼو ته کتنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب د افغانستان او امریکا پر اړیکو او د جمهوریت ریاست د راروانو انتخاباتو د انتخاباتي مبارزو پر سرنګوالي لیکلي دي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې د ولسمشر کرزي د ملي امنیت د صلاحکار ډاکټر سپنتال قول لیکلي چې امریکا باید د افغانستان او پاکستان له منځه یو د خپل ستراتیژیک همکار په توګه انتخاب کړي. په دې اړه لیکنه کې راغلی چې امریکا پوهیږي چې د افغانستان د سولې د خبراتورو پر وړاندې اصلي خنډ څوک دی او باید دا مسأله افغانانو او نړیوالو ته بیان کړي. ویسا په یو بل مطلب کې د امریکا د دفاع وزیر له قول لیکلي چې ولسمشر کرزی د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. په دې اړه لیکنه کې د چک هیګل له قول ویل شوی چې واشنگټن او متحدان یې له امنیتي او دفاعي سند پرته له 2016 میلادي کال وروسته د خپل ځواکونو په اړه پریکړه نوره نشي ځنډولی. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې هم د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک په اړه له ولسمشر کرزی نه د امریکا د دفاع د وزیر چک هیګل غوښتنه خبره کړي. د هیګل په حواله ویل شوی چې د دې تړون د لاسلیک کولو ځنډول ممکن نه دي ځکه چې د بودیجې او نورو اړتیاو لپاره د پلانونو وخت له یو بل سره په ټکر کې راځي. سرنوشت په یو بل مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس له قوله ویلي که د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان پر خپلو انتخاباتي کمپاینونو په قانون کې له ټاکلې اندازې ډېرې پیسې ولګوي قانوني چلند به ورسره وشي. په دې اړه مطلب کې راغلی چې د جمهوری ریاست هر کاندید د 100 میلیونو افغانیو د لګولو حق لري که چیرې کوم کاندید له دې زیاتې پیسې ولګوي د قانون خلاف کار دی. محور غیر دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما وروستیو سرګندونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې اوباما دا روښانه کړه چې هیڅکله نه غواړي افغانستان یوازې پرېږدي. د سرمقاله لیکوال لیکلي د جمهور رئیس اوباما د سرګندونو وښوده چې امریکا هیڅکله نه غواړي په افغانستان کې خپلو لاسته راوړنو ته ارزښت ورنه کړي. لیکوال لیکلي اوس دواړه لوري افغانستان او امریکا د امنیتي او دفاعي تړون ماهیت درکوي او کچېره د سند د شرایطو پر اساس ومنل شي ګټه ډیره ده. خو په دې اړه د هم لیکلي چې که امنیتي او دفاعي تړون نه لاسلیک کیږي نو د دواړو خواو په زیان دی. انیس دولتی ورځپاڼې هم خپل سر مقاله د افغانستان او امریکا د اړیکو او په دې برخه کې د امنیتي او دفاعي سند موضوع ته ځانګړې کړې. د ورځپاڼې لیکلي څومره چې افغانستان را روانو انتخاباتو او له دې هیواد نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مودې ته نږدې کیږي، د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون مسأله هم مهمه کیږي. د انیس د سرمقالې لیکوال لیکلي سره له دې چې په دې برخه کې د افغانستان په دننه او بهر پر ولسمشر کرزي فشارونه زیات شوي، خو څومره چې دا سند د هیواد ته ګټه لري نړۍ په تیره امریکا ته هم ډیره ګټه او ارزښت لري. او ملي ارمان غیر دولتي ورځپاڼې هم په خپل سرمقالې کې لیکلي چې په افغانستان کې جنگ پایته نه دی رسیدلی. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې ولسمشر اوباما په خپل وروستۍ وینا کې ویل چې په افغانستان کې جنگ پای ته رسیدلی، خو که چیرې د هیواد ته لازم پام ونه شي نو القاعده او طالبان به د ځینو جاسوسي شبکو په مرسته بیا پیاوړي او نړۍ به یو ځل بیا له ګواښونو سره مخامخ کړي. د ملي ارمان د سرمقالې لیکوال لیکي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون به هغه وخت اهمیت ولري چې د دواړو هیوادونو ګټې تأمینې او تیرې تیروتنې بیا تکرار نشي.
د ازادي راډیو ده قدرمن اوریدونکو، مخکې په خبرونه کې درته ویل چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون خبرداری ورکوي چې که کوم کاندید د انتخاباتي کمپاینونو د اصولو پر خلاف کار وکړي نو له قانوني چلند سره به مخ شي. دا په اصل کې د چې ټاکل شوی د سبا ته د جمهور ریاست د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه رسمن پیل شي. په همدې حال کې یو شمیر ځوانان هڅه کوي څو د انتخابات په اړه د سندرو په جوړولو سره خلک دې ته وهڅوي څو د جمهور ریاست د راتلونکو انتخابات کې برخه واخلي او رای ورکړي. سوله ډاټ ایف هغه ویبپاڼه ده چې په دې وروستۍ کې د یو استرالیایي ځوان په نوښت د افغان ځوانانو لپاره په همدې هدف جوړه سوې ده. د سندرو د جوړولو په دې سالۍ کې د موسیقي د برخې یو مسؤول له ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځوانان کولی سي له ټول افغانستان څخه په دې پروسه کې برخه واخلي. په دې اړه یو راپور جوړ کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
ای زم افغانانو ورونو، راځئ چې انتخابات را روان دي، راځئ چې سره یو ځای یو لاسو حق د انتخاب لرو او صلح را روانه ده.
دا د یو ځوان ژغ دی چې د سولې ټکی ای ایف ویبپاڼې له لارې خلک د 1993 لمریز کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې ګډون ته هڅوي. دا لومړی ځل دی چې یو بهرنی وګړی د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون لپاره داسې یو پروګرام جوړوي. د دې ویبپاڼې د موسیقي جوړونې مسؤول یوسف احمد شاه د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي له دې لارې د سولې او ورورولۍ پیغام ولیږي او په انتخاباتو کې د ګډون د ګټو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
د چې د روانانو د تشویق کړي چې په انتخابات را روان شو او په سولې را روان شو او رای بدن او د کلن تمام هدف کانتس دا دی کې
د شغل احمد شاه په خبره دا وي پانه دواني مخکې د ټراویس بیرټ په نامه د اوسترالیا وکړي لخوا جوړه شوې ده. دی وای افغان ځوانان کولای سي د نړۍ له ټولو برخو څخه د سوله ډاټ ایف په وی پانه کې نمونه ولیکي او د سندرو د جوړولو په سیالۍ کې برخه واخلي. د سوله ډاټ ایف چلوونکي وایي تر اوسه لسکونه افغان ځوانانو له دې پاڼې څخه د سندرو لپاره موزیکونه ترلاسه کړي دي، خو دا چې څوک کولی سي په دې سیالۍ کې برخه واخلي په اړه یوسف احمد شاه وایي دی وایي طبیعي ده. هغه کسان چې غواړي ګډون وکړي هغه ځوانان او محصلین دي. له هیواد څخه بهر کسان هم کولی سي خپلې سندرې اپلوډ یا ویبپاڼې ته پورته کړي، دغه ویډیو وي او که یوازې غږیز کلیپونه وي. هر څومره چې زیات وي هغومره ښه دی. نوموړی زیاتوي هغه ځوانان چې غواړي په دې سیالیو کې برخه واخلي نو کولی سي د سلواغې یا دلوې تر 14 نیټې پورې خپل نمونه له یادې ویبپاڼې سره ثبت کړي. ښاغلی احمد چاوی له ګډون کوونکو څخه لس تنه به د لومړي مقام د ګټل لپاره د یو خصوصي تلویزیوني شبکې له لارې په یو سیالۍ کې برخه واخلي. د یو وړونکي ته به تر $1,00,000 پورې جایزې ورکړل سي او دغه راز به ورته د یوې تصویري سندرې د جوړېدو امکانات برابر سي. خو پوښتنه دا ده چې دا ډول پروګرامونه به څومره ګټور تمام سي څو خلک د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخابات کې چې شاوخوا دوه میاشتې وخت ورته پاتې دی رای ورکولو ته وهڅوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیا هم یو کورونی مسله راخلو. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر په فضا کې د افغانستان د ویس پوجمکی ځای پر ځای کول یو تاریخي پرمختګ وباله. په سیمه کې افغانستان د ګوتو پشمیر هیوادونو څخه دی چې له دې پرمختګ څخه برخمن کیږي. افغانستان درې ورځې مخکې له اروپایي شرکت سره تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې په یو میاشت کې دننه د افغانستان یو سپوږمکۍ په فضایي مدار کې ځای پر ځای کړي. صالح محمد صالح د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزیر امرزي سنګین سره مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دغه سپوږمکۍ کې به څه خدمات وړاندې کړي.
د افغانستان د لومړنۍ سپوږمکۍ چې نوم یې افغان سات یو ایښی دی، د دې سپوږمکۍ تفاهم لیک د اروپا د یو شرکت چې یو تلخط نومیږي دغه سره دوه ورځې مخکې امضا کړ، او د دې توافقنامې په اساس سره به دا سپوږمکۍ د یوې میاشتې په موده کې د افغانستان په مدار محل کې هغه موقعیت کې چې د افغانستان د پرده په هغې کې به ځای په ځای شي. دا سپوږمکۍ به هم د تلیفون اړیکې او هم د انټرنیټ اړیکې خصوصا د لرو پرتو سیمو د پاره چې هلته زموږ نوري فایبر نه دی رسېدلی په دغو سیمو کې به ارتباطات تامین کړي. او دوم زموږ د ګران هېواد د تلویزیونو د پاره به دا ډېره مفیده وي، ځکه چې ټول تلویزیونونه افغاني تلویزیونونه کړی شي چې د همدې سپوږمکۍ له لارې نه نشرات ولري. دغه نشرات به نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټول منځني ختیځ کې او منځني آسیا کې او حتی هند او پاکستان کې په ټولو ملکو کې د یو کوچني دیش له طریقه به دا د افغانستان تلویزیونی پروګرامونه به ټول د لیدو وړ وي.
بل وزیر صاحب ویل کېږي چې دغه سپوږمکۍ به د پوځي ځواکونو د اړیکو په ټینګښت کې او د دغو اړیکو د خوندیتوب په برخه کې هم مرسته وکړي. که پرې اړه لږ اوریدونکو ته تاسو وضاحت ورکړي.
ډېر مهمه ده، ځکه چې زموږ دغه دفاعي قواوې دوی هم د افغانستان په مختلفو سیمو کې پراته دي او دوی هم اړیکو ته ضرورت لري. نو کله چې موږ د خپلې سپوږمکۍ خاوندان کیږو، دا په دې معنا ده چې د دوی اړیکې به د همدې سپوږمکۍ له طریقه تامین شي او دا اړیکې به 100% مطمئنې وي. کوم مشکل دی مصنیات به موږ ونه لرو.
بله وزیر صاحب، په سیمه کې نور کوم هیوادونه دغه مرحلې ته رسیدلي دي چې په فضا کې خپل سپوږمکۍ لري؟
ډېر ملکونه کوشش کوي، خو فکر کوم چې هغه ملکونه چې دغه مرحلې ته رسیدلي دي، هند البته، زه فکر کوم چې نور د زموږ همسایه ملکونه دومره لا تر اوسه دې مرحلې ته نه دي رسیدلي. زموږ په ګران هېواد کې البته موږ ډېر ویاړ لرو چې موږ دا افتخار وکړو او خدای تعالی موږ کامیاب کړو. زه ډېر خوشاله یم. البته د یو ښه شرکت سره چې هغه د نړۍ ډېر معتبر شرکت یوتل سات د سټلایټ په برخه کې په نړیواله سطح دوم یا دریم شرکت دی چې اروپایي شرکت دی، اوس په فضا کې دوی شپږ دېرش سټلایټ لري. زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره دا یو ډېر لوی افتخار دی، د ټول ولس لپاره دی، د ټول حکومت لپاره یو ډېر ستر ګام دی، یو تاریخي ګام دی، ځکه چې دا لومړی ځل دی چې یو مملکت لکه افغانستان په فضا کې خپل سپوږمکۍ به ولري. فکر کوم چې د نړۍ ډېر ملکونه باور هم نه کوي چې دا خبره به رښتیا وي.
واقعا د افغان سټ یو په نامه دغه سپوږمکۍ آیا د خپل فعالیت د دوام لپاره بودیجه، تخنیکی ظرفیت او دغه سی د تاور ته نور مسله ته هم اړتیا لري؟
البته دا سپوږمکۍ یو وضاحت ورکم چې دا سپوږمکۍ فعلا په مدار کې ده، د اروپا په سر ولاړه ده. د دغه نوي موافقې په اساس سره دا سپوږمکۍ به په همدې یوه میاشت کې د دې موقعیت ته تغییر ورکړل شي، د افغانستان سر ته به راوړل شي.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگینو چې د افغانستان په فضا کې د سپوږمکۍ د ځای پر ځای کېدو په اړه معلومات ورکول.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس هم یو په زړه پورې مطلب ته مو پام راړوم. هغه سړی چې له خپلې کښتۍ سره په روانونۍ کې د آرام سمندر په یوې لرې پرتې جزیره کې موندل سوی، ادعا کوي چې شپاړس میاشتې په سمندر کې تیرې کړې دي. دغه سړی چې ببر سره او اوږده ژیره لري، تېره پنجشنبه د آرام سمندر په ایبون جزیره کې د ناروې د دوو ځایي څېړونکو لخوا وموندل سو. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پرېس خبري اژانس ته راپور نوري برخې اوروي.
کڅه هم چې د هغه وضعیت خنه ده، خو روغتي حالت مخ په ښه کېدو ده. دا خبره د انسان پېژندنې یو ناروېجی زده کوونکی اولا فیلد استاد چې د آرام سمندر په لرې پرتو ټاپوګانو کې څېړنه کړې فرانس پریس اژانس ته وکړه. فیلد استاد وایي دغه سړی چې جوس ایوان نومیږي او یوازې داخلي جامې پتنوې، د 2012 کال په سپتمبر کې له مکسیکو څخه په خپله وړه کښتۍ کې د سلواډور په لور حرکت کړی و. فیلد استاد په تلیفون د فرانسې خبري اژانس ته وویل د دې لخوا موندل شوی سړی یوازې په هسپانوي ژبه خبرې کولی شي. که څه هم چې د ایوان د دې ادعا په اړه چې شپاړس میاشتې په آرام سمندر کې تیرې کړي زیات جزئیات نه دي معلوم، خو د هغه د کشتۍ وضعیت ته په پام سره داسې ښکاري چې هغه د زیات وخت لپاره په اوبو کې پاتې شوی دی. ایوان څېړونکي فیل ستاد ته ویلي هغه په دغه موده کې کشپ، مرغۍ او کبان خوړل، او کله به چې باران نو نو د کشپ وینه به اسکله. د فرانسې د خبري اژانس پوینا په آرام سمندر کې د زیاتې مودې لپاره د ژوندي پاتې کېدو کیسې غیر معمولی نه دي. په 2006 کال کې درې مکسیکویان هغه مهال د نړیوالو خبرونو سره لیکونه وګرځېدل چې په آرام سمندر کې د شارک کبانو په ښکار پسې له وتو وروسته د 9 میاشتو لپاره په اوبو کې ایسار پاتې شوي ول. په 1992 میلادي کال کې دوه کب نیونکي وړاندې تر دې چې د سوماو جزیرې سواحلو ته راوځي د 178 ورځو لپاره په سمندر کې ول. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی 14 میاشتې په آرام سمندر کې د ایسار پاتې شوي جوس ایوان لیدو او د هغه د کیسې نورو جزئیاتو ته سترګې په لاره دي. فرانس پریس اژانس وایي ایوان په کوم ډول خطرناک روغتیایي وضعیت کې نه دی او د بل چا په مرسته ګرځېدلی شي. ناروجي څېړونکو ویلي دوی ایوان ته زیاتې اوبه ورکوي او هغه د ځواکمنېدو په حال کې دی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او قدر مون اوریدونکو ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.9 صاف اوریدل کېږي او په سترو ښارونو لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسد آباد، خوست، ګردیز، کلات او لشکرګا کې د اف ام په 100.15 څپه هم اوریدل سي. د غرس کې غوړې په انټرنیټ کې زموږ راپورونه او خبرونه واوري یا وګورئ نو ادرس یې د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. او له دې سره د رواني خبرونې خبري مطالب پای ته رسیږي. اوس هم د تاندې څنګې اونیز پروګرام وخت را رسیدلی چې نورګل شفق به تاسو ته وړاندې کړي.
تاندې څنګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم ملګرو، نه پوهیږم چې لاته سی به څوک له ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر، ګوګل، سکایپ، یوټیوب او یا نورو څومره کار اخلي، اکاونټ یې غړیتوب لري او کنه. په نن خبرونه کې موږ د دې رسنیو په ځانګړي ډول د فیسبوک په اړه غږیږو چې ځینې ځوانان ترې سمه او ځینې ناسمه ګټه اخلي. لاته اندې څنګه سره مو زه نورګل شفق ملګریم. دوستانو د انټرنیټ لپاره امیدو سره د خلکو ترمنځ د اړیکې لپاره ل یاهو، جی میل، هاټ میل او ځینو نورو ویب پاڼو کار اخیستل پیل شول چې یو بل ته برېښنالي کولیږي او په اصطلاح چټ وکړي. د سکایپ مرسته ل یو بل سره مخامخ خبرې وکړي او د یو بل سره هم وګوري. په دې وروستیو کې د فیسبوک او ټویټر بازار ګرم شو، خو د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا په فهرست کې فیسبوک نن سبا په لومړي سر کې ځای لري.
د کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یو مینې څو خوږې اشاره په مسنجر کې یې جواب غواړي. لچا نو رخ دې ټول خاصه لفظونه ناس ورته لاس تر زنې ورکی فکر من خو لای.
فیسبوک باندې د امریکا د هارډوارد پونتون یو محصل مارک زاکربرګ ل خپل څلور ټولګیوالو سره په ګډه په 2004 کال کې جوړ کړ. دا پانه په لومړیو کې یوازې د نوموړي پونتون تر محصلانو محدود و، خو اوس ټولې نړۍ ته غځېدلې ده. دوستانو د فیسبوک ادارې لخوا د 2013 کال په یو خبر شوی ریپورت کې ویل شوی چې د نړۍ په شپګو یا او کسانو کې یو کس له فیسبوک استفاده کوي. په فیسبوک کې د چټ کولو ترڅنګ خپل نظر په 2 ثانیو کې تر ډیرو رسولې شو، هم ویډیو او عکسونه خپرولې شو او هم ډلې پکې جوړولې شو. راځي له 2 ځوانانو وورو چې دوی په خپل فیسبوک پاڼه کې څه خپروي.
زه په خپل فیسبوک کې کله شیرونه خپروم، کله خپل هغه تصویرونه چې زما خوښیږي هم دا خپروم، کله کله دې چې دی یو مشر دی، یو په هاندې پر سپی خبره خوښسوي هغه خپروم. ترڅو نورمال ګریم دا خبر را سره ول ولي وی ګوري.
تر افغان حکمت هم له 2 کلو را په دې خو مې د فیسبوک صفحه ته مخه کړې ده. معمولا ملګرو سره خبرې کوم، یعنی چټ. داسې کسان دي چې زه به خپې ځنم نه، خو ما سره په فیسبوک کې اړ دي.
ما نوم محمد ناصر رحیمی ده. زه ډېر دغه بده جالب شیان سي د اسلامي شیان ډېر پکې خبروم.
وګمه فضلی ما په فیسبوک عموما ځینی خبرونه زکه چې رادیو کې کار کوم، همدارنګ دغه شاعر او لیکوال سره مې الک شوق دی او ځینی خپل شعر نه همدارنګ د نورو دوستانو شعر نه چې خوښ شي په فیسبوک کې خبروم.
غزان زرمت
تایم زخپل یوازی مهمی پیخی تودی پیخی خبروم او دیدی ترڅنګ یو ښه خاطره چې را تپاته د کلمې چې ټلیفون ورکو نو د فیسبوک پر پاڼه می ولي کړ چې ما ټلیفون لا سور کړی غو دوستان چې ما سره په ټلیفون کې ول شمیري وس نست کولای شي ما ته شمیري ولي کې دا یو لاند لار ودی دی لپاره چې ما شمیري به تل سره
داسې غاړه غټه خيو من بيو سبا بنيو
ملګرو له فیسبوک کزین ځوانان په دې خوشاله دي چې په ډیر اسانه خپل نظر تر نورو رسولی شي خپل معلومات له ډیرو نورو سره شریکولی شي او له ملګرو سره پکې خبرې کولی شي نو ځین بیا په دې خفه دي چې یو شمیر کسان پکې تخریب هم کوي دا چې څنګه له څو ځوانانو به واورو
زه محمد صابر نوم میګم فیسبوک پانه مې درلوده مګر مې اوس مې بند کړې پر دې چې داسې کومنټونه راتل چې بربنده کسونه به یې د ځین مشهور کسانو په نامې جوړوي او بیا غلط ګټه ترې اخلي بربند ویرونه پکېګدی یا داسې توهینامیز تصویرونه پکېګدی
پاتې سپانه ځینې داسې کسان هم ستا چې پر موضوع کې هم دخالت کوي هغه سیاست وی هغه د زراعت خبرې هغه د ډاکټري خبرې او ځینې کسان چې به مستعار ائیډیا نه دي چې موږ ډیر سره پتنګ او بل د ځینې هو قومي تصویرونه چې بل قوم ته سپکاوي پکې سوي لدی ډیر زیات کیږي او دا ډیر هم دی په فیسبوک کې
فرید احمد تسکین هم سیاسي مسایل هم پکې د رهبرانو ترمنځ یو بل توهین هم دی د قومونو ترمنځ توهین هم پکې راځي یا بیلابل مسایل وی اسلام ته پکې توهین شوی وی
هم چلو زه هم په فیسبوک اکاونټ لرم دا موضوع په فیسبوک کې لغ خپل ملګرو سره شریک کړه څه وایي چې د کونډې په کونډې د مکیږي یا ځای هغه سوځي چې اور په بلیږي دوی هم په فیسبوک کې ځینو کارون زورول راځي د دوی لیکل شوی نظرونه واورو
بیت الله حمیدی لیکلی چې په فیسبوک کې د ځینو ډلو لخوا ځوانان تیرستل کیږي او په هیواد کې نام نه ته هڅوي
ولی درمن لیکلی چې د فیسبوک لارې ډیر خلک بې ځایه پوچ تبلیغات کوي او له بشریت او تمدن څخه لرې لیکل کوي
حمید الله صابری لیکلی چې په مستعارو نمونو اکاونټونه بربند تصویرونه او بې معنا بحثونه می ځوروي
اتا محمد میخیل لیکي چې انسانان سره هم نظر نه دي نو په ویلي کنه کې د نورو نخلول ټیکول په نورو د خپل نظر تپل دي چې سم کار نه دی
نذیر احمد رښتینی لیکي چې فیسبوک ډیر کاروم خو وخت می ډیر ضایع کوي
ازبلا تل وی علی کې چې په منځنی ختیځ کې فیسبوک نظامونه ونرول خو په افغانستان کې لس ځوانان هم نسی سره متحده ولای ځکه چې سمه ګټه نه ترې اخستل کی
حضرت الله ستومن پکې ډیر ملګری او علمی معلومات ترلاسه کړي او له فیسبوکه خوشاله دي
د پښتو ژبې پیوړی شاعر کاروان صاحب لیکلي چې په فیسبوک کې مې په وینو سره تصویرونه او نورو ته سپکې سپورې زبروي
لال محمد اریوبی بیا فیسبوک د افغانانو ترمنځ د نفاق اچولو عالی وسیله بللی
نقیب احمد عزیزی لیکي چې په نورو ملکونو کې خلک په فیسبوک کې د یو بل پوښتنې سره ځوابوي او د یو خوندزي کار ترې اخلي
خو په لندن کې مشت افغان ځوان اسماعیل خان لیکلي چې له ټولنیزو رسنیو نه په ټوله نړۍ کې یو ډول ګټه اخیستل کیږي دی وایي چې نږدې 40% ځوانان هلته ترې ناسمه ګټه اخلي د تیر کال د یو خبر یادونه کوي چې له 40 کلنۍ نه د کومو نجلۍ د غذایي پولیسو څخه ونیوله چې په فیسبوک کې ډېر اکاونټونه درلودل او په ناسمه توګه یې کارول
دوستانو وګمه فضلی یو افغان ژورنالیست او شاعر ده هغه وایي چې د فیسبوک خزینه کارون کې هم له یادو مسایلو په امان کې نه دی پاتې وایي چې د دوی په نوم اکاونټونه جوړیږي او د دوی په نوم له نورو سره د فیسبوک او یا ایمیل لاره اړیکه نیول کیږي چې یو وخت کوم چا د هغه په نوم هم اکاونټ جوړ کړي
چې راکنه لپاره یو وسونه خدای غدا چې ځینې الکان د جنکان په نوم اکاونټونه جوړوي زما په نوم یو وخت یو چا یو یاهو اکاونټ جوړ کړي نو زما په نوم به د ازما د دوستانو سره زما د جنکان سره چټ کول خو کله چې زه پوښوم او هغه ته مو چې هغه زما اکاونټ نه دی همدارنګه بل وسونه دغه چې هر څوک جنکان ته ریکوست کوي هغه پدې ته متوجي وسی چې هر څوک اډ نه کې او کله چې ور سره مثلا از دوی ته پر وسونه جوړوي
نصرت الهام له ډیر مدیره هي سلا فیسبوک او ځینې نورو ټولنیزو شبکو کار اخلي دوستانو هغه که یو خواده خبره کوي چې په فیسبوک کې خبرېدونکي څه رسمي نوي ځکه باید ډیر جدي وانه خستل شي نو بل خو وايي چې په خپل لا انټرنیټ او یادو شبکو سره د ځینو ځوانانو کمه بلاتیا هم دوی لا بیلابل ستونزو سره مخ کوي
فیسبوک د دې نورو ټولنیزو شبکو نه ډیر ټولنیز دي ارزو خپل نظر پکې وایي قسم یو کناسم یو عام خلک دي آزاد لکه حجره غندې څوک ټوکی کوي څوک خبرونه وایي څوک شیرونه وایي څوک ویډیو ور کوي چا پکې په
غلط نوم باندې په مسار نوم باندې ایډیا نه جوړ کړي خلک تنګي بس دې سره شوق دی همدغه وجه نه مونږ نشو کولای چې فیسبوک نظریات په رسمي بڼه واخلو کنه حتی دسی خلک هم مشته دی چې هغه ته یو دغه یو بل مرګري چې په انټرنیټ ویږي ایډی ورته جوړ کړي دا د فیسبوک نه خپل فیسبوک ایمیل ادرس پیژني نو حتی دسی خلک هم پکښته چې بیا دغه خلک نشي کولای فیسبوک خپل پرایویسی په هغه طریقه باندې چې د دې لپاره ضرورت وي جوړ کړي کته په هغه کنټرول نه پويږي طبي خبره ده چې دا ضرر هم رسېږي کنه
همزولو سید رحمان مسکینیار په خپل لا فیسبوک سره نه وبلد کوم بل ملګری ورته اکاونټ جوړ کړي وو خو همدا نه بلتیا یو ورځ د دې سبب شو چې هغه اکاونټ بیرته وتړي
نو نو مې فیسبوک کار کوو بده باندې نه پويدم چې باید کوم ډول خلک د ځان سره اټ کوم کوم ډول خلکو ته جدي باید عزت نه غوښتنه وکم چې ما سره فیسبوک ته ملګری شي په دغه جدي په لومړي سر کې مې ډېر خاو خراب خلک چې د ځان سره اټول بل چورسته ورسته د وخت په تیریدو سره چې د زیاتره خلکو با چې ځنې لیکنی جګول یا ځنې اکسونه بجی جګول دا سکسونه بجی جګول چې په دې باندې پويدم چې دا د انسان پر هویت باندې باد اغیزه کوي یا چې دا په ټولنه کې فساد راوړي مګم پاغه وخت چې د ان تر دې پورې ځنه پويدم چې زه هغه بیرته بلاک کوم هغه د خپل ملګرتیا نه وباسم د نوټ فیسبوک مې پرې خو د خپل مړې په دغه مسایل باندې ځان پوه کې به چې د فیسبوک ته مراجعه وکړي
چرته کې نه خل جانا نه خبر زما پیرستلې ستړې تا پسې دې نظر زما
لا مالتیا مننه دوستانو تاندې څنګه لا آزاد رادیو اوري یو ځوان میر احمد یاد ل جنو دلیلونو سره وای دوستانو چې تر اوسه موږ د فیسبوک او نورو انټرنیټي وسایلو د کارولو معیار ته نه یو رسیدلی همدارس د هغه کسان رواني ناروغان بولی چې د فیسبوک لالارې نور ځوروي
فیسبوک خو چې متاسفانه چې موږ په ځوانانو کې ډېر په منفي اړخ کې روان دي د منفي اړخونه خو یو ده چې مثلا موږ تخریبي عمل کوو یو بل بس تخریبونه کوو بل غټه مسله ده چې سادیزم مرز ده تقریبا چې اوس د جنې په نوم باندې جوړ کې وي خلک پازاب و بل ده چې مثلا یوټیوب کی کمنګو ګورو هغه کې داسې ویډیو غانې راځي چې هغه نه لیدو ویډیو غانې مثلا د کورنۍ فلمونه واخصل شي هغه به یوټیوب ته چول کیږي مثلا کور کې تصویر واخصل شي به فیسبوک ته چې شموږ لاغه معیار ته نه رسیدل چې فیسبوک باید څنګه وکړول شي فیسبوک چې د نړیوالو ته زمنګ د فرهنګ هنداره ده چې هغه ته موږ خای
دوستانو افغان ژورنالیست اشرف الله یعقوب وایي چې دا په موږ پورې اړه لري چې لا فیسبوک څنګه ګټه واخلو ځکه چې په چاقو ځینی کسان پیاز وړوي خو ځینی نور انسانان پری وهي
په خپل چاقو څوک پیاز وړي استفاده تر کوي د ورځنیو چارو کې څوک به یو بل په وهي او دا غنه د جرم او جنایت په توګه کار اخلي فیسبوک هم همداسې یو شی دی چې کېدای شي لاغنه ګټور استفاده وسی همدغه اوس ډیر ځوانانو د فیسبوک للارې ځانونه ته کارونه پیدا کړي د زده کړو لپاره یا سانتیاو لټولې دي لامدې لارې پیدا کړي دي علمي معلومات ترلاسه کړي خو له بده مرغه ځینې ځوانان بیا داسې هم دي یو بل ته کنځلې سره کوي اخلاقي معیارونه نه مراتیږي او ځینې بیا ځوانان داسې دي چې په فیسبوک یو ډول روږدی سوی وي لکه څوک چې په نشې توکو روږدی سوی خپل اصلي کار تر پاتې وي درسته ورځ لګیاوي په فیسبوک باندې
همزولو څه وایي چې که غر لوړ دی هم نو په سر یې لار شته نصرت الهام وایي چې که څوک په فیسبوک کې بد رد درته لیکي په بدو عکسونو کې منخلوي یا ټیک کوي کولی شي چې هغه کسان له خپلې فیسبوک پاڼې بند یا بلاک کړي او له شرې ځان خلاص کړي دې زیاتوي
فیسبوک کې خپل د پرایویسی اپشن سره کوم چې ستا زړوي هغه سه خپل پرایویسی جوړول شي څوک دی وګوري څوک دی ونه ګوري حتی په کوم هوادونو کې ستا پانه خلاص شي په کومو کې خلاص نه شي کوم خلک یو ګوري کوم ونه ګوري څوک بلاک کما څوک ځان سره مرګره کما ته کنټرولول شي ته خپل خوخي مرګري د خپل خوخي سایتونه د خپل خوخي پیجونه هغه چې ستا خوخ دی هغه مرې کنټرولول شي پرایویسی مقصد هم دغه دی چې مونږ هغه کسان چې تا تنګي نور ملګری دي تنګي هغه سره کوم بلاک او هغه سره کوم د خپل بلګرو د لیست نه وباسو دا ارز ستا په اختیار کې ته کولای شي خپل پرایویسی ما سیاره کې څوک درته مستار نوم خکاری او پویږي چې دا ما تنګي زما ملګری تنګي هغه تم بلاک کې خپل مرګرو تم وي هغه بلاک کې خلاص
زما خدنا خپل وای چې دریا دی ګمز ما په خپل ځکه لټوا هي چې دریا دی
که غواړی څوک مو په فیسبوک کې ونه زبروي او له خپلې پاڼې ښه ګټه واخلئ، نو د ملګرو په زیاتولو او د هغوی د ملګرتیا د بلنې په منلو کې له ډېر احتیاط کار واخلئ. دا خبره هم نصرت الهام کوي او زیاتوي چې د یو ملګري د ملګرتیا د بلنې یا فرینډ ریکوست له منلو وړاندې د هغه پروفایل یا کور پاڼې ته لاړ شي او د هغه په اړه له معلوماتو پیدا کولو او پیژندګلوي وروسته د هغه بلنه ومني.
ښه کار همدغه دی چې یو څوک د خپلو ملګرو لیست داسې ترتیب کړي چې اول لاړ شي د هغه پروفایل وګوري، د هغه تصویر وګوري، د هغه په اړه معلومات وګوري. ځینو خلکو هغه معلومات بیخي ورکړي نه، یوازې نوم یې وي، پوره معلومات نه وي. بیا هغه سړی د نورو سټیټسونو، پوسټونو، د کمنټونو د لارې پیژندلی شي، د خبرو د لارې هر سړی معلومیږي چې په څومره اوبو کې دی. یا کله چې ته د هغه ریکویسټ ومنې او بیا د هغې نه وروسته تا ته پته ولګېږي چې دا خو زما د خوښې څوک نه دی یا زه نه غواړم چې دا د ما سره واوسي، نو کولی شي چې بیرته انفرینډ کړي، حتی کولی شي چې بلاک یې کړي چې بیخي نه تا وګوري او نه هغه وګوري. که نه
ښه ملګرو، یو خو هغه ځوانان دي چې مستعار یا دروغجن اکاونټونه جوړوي او نور ځوروي. د هغوی د مخنیوي او له منځه وړلو لار خو نصرت الهام راوښوده. او بل هغه ځوانان دي دوستانو چې په فیسبوک کې هر څه خپروي او لیکي. د دوی په اړه میر احمد یاد وایي چې په فیسبوک کې د هر څه خپرول د هماغه خپرونکي کس د شخصیت څرګندونه کوي. نو که غواړو نورو ته ښه معرفي شو، باید ښه او ګټور څه خپاره کړو.
ښه طریقه دا ده، زه خدا وایم چې فیسبوک کې هغه څه مه لیکه چې بیا په خپله پیمانه وي. فیسبوک چې ده زمونږ هلته چې هغه سټیټس دی، دا اصلا د هغې سټیټس نه دی، دا د انسان خپل سټیټس دی. دا موږ او تاسو د خپل شخصیت هلته ږدو. موږ چې کومه خبره کوو، موږ او تاسو خلکو ته خپل ځان معرفي کوو. نو هر رقم خبرې چې لیکو، موږ خلکو ته په هماغه ډول باندې معرفي کیږو، که موږ مزاد منفي معرفي کوو که مثبت معرفي.
تاندې څنګه هم دومره وا تر بیا مو الله مل.
آزادی رادیو